دا مشال اړو د ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې آخري خبري غړې کې زه ګل آیاز او بشیر غواخ درته هر کله وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو بشیر غواخ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
قبایلی سیمې په رسمي ډول په خیبر پختونخوا کې شامل شوې. په پېښور کې د بشري حقوقو کارکوونکو په یوې مظاهره کې له حکومت د اقلیتونو لپاره امنیت غوښتل دي. افغان چارواکي وایي د طالبانو لولکې 103 یرغمل شوي کسان خوشي کړي دي. د خبرونو تفصیل: نن د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د عین په ترمیمی بل لاسلیک کولو سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه ولسمشر ممنون حسین په اسلام آباد کې د دې بل لاسلیک کولو په مهال ویل چې دا کار به په سیمه کې ثبات ته لار هواره کړي. د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو لپاره د حکومت جوړې کمیټې مشر سرتاج عزیز د مې په 28مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې تر قانوني خندونو ختمېدو وروسته به په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو عملی انضمام څلور میاشتې وخت اخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خرم دستګیر نن په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د امریکای سره اړیکې مخ په ښه کېدو دي، خو لا هم ډیر کار ته ضرورت دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې روانه جګړه د هیچا په ګټه نه ده او دوی غواړي چې هلته مند راشي.
Afghanistan which is an important neighbor because
Afghanistan zamang yow muhim gawandi mulk de aw Pakistan gani chi yow mustahkam Afghanistan de simi de amniyat la para der zaruri de de Pakistan aw America tarmianza alike de Sadr Trump po hukumat ke ratle lurust kharab shwi di de America nawi intizamiya sara de Pakistan pa ala kach khabari rawani di khup se amal daramad na kigi chalo ji de dono mulkuno talmianza bad etimadi ziyada shwi da
de یادونه ده چې افغان چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردی. نن په پېښور کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو یو مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتل چې دوه ورځې مخکې وژل شوي د سیکانو یو مشر چرنجیت سنگ قاتلین دی ونیول شي. د سیکانو د ټولنې یو غړي رادیش سنگ ټونی مشال ریډیو ته نن وویل چې چرنجیت سنگ یوازینی کس نه دی چې په دې وروستیو کې په نښه کېږي، نو ځکه باید په دې اړه پلټنې وشي.
دیر کله مرګره زمونږ چې کوم همیشه د امن او د پیار محبت خبره کوله، هغه چې کوم نه مونږه جدا کړی شو کنه، نو هغه د لپاره مونږه یو حکومت ته چې کوم زمونږ چیف اف آرمی سټاف ته چیف جسټس صاحب دی د شپې 12 بجو پورې چې کوم پرایم منیسټر دی او سبا چې کوم راتلون کې منیسټر پرایم منیسټر دی، هغه نه زمونږ دا یو ډیمانډ دی چې مونږ دې لپاره چې کوم اوسه پورې چې کوم دا لس کسان چې مړ شوي دي د هغې ټارګټ کړي کې، نو هغې لپاره یو جوډیشل کمیشن جوړ شي.
چرنجیت سنگ د مئی په 9 په پېښور کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وویشت او ویې وژه. د پاکستان مسلم لیگ نواز په مشرۍ د وفاقي حکومت د واک موده نن پای ته رسېږي. نن به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ د کابینې وروستۍ غونډه وشي. د جولای په 15 پاکستان کې پارلماني ټاکنې کیږي او د نگران وزیر اعظم په حیث به چیف جسټس ناصرالملک سبا د خپلې دندې سوګند پورته کوي. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې وی چاودنې بیګا د پاکستان درې پوځیان وژلي او دوه نور ټپي کړي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل بیګا پوځیانو د دتخیل تحصیل د شاباس کلی په یاسیمه کې ګزمه کوله چې په سړک کې خخ کړ شوی بمپي والوت. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي ادارې د جسټس پروجیکټ پاکستان د انډونیشیا له حکومت غوښتنه کړې چې د انساني همدردۍ له مخې ناروغ قیدی ذوالفقار علي خوشي کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یادې ادارې د خبر پاڼې په حواله ویلي چې دا 45 کلن پاکستانی کس په انډونیشیا کې په 2004 کال کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوی و. په دغه هیواد کې د دې جرم سزا مرګ دی. د یادې ادارې مشر سارا بلال ویلي چې دوی نشي کولی د ذوالفقار علي ژوند وژغوري، خو لږ تر لږه هغه باید د مرګ په مهال یو آزاد سړی وي. د پاکستان ولسمشر هم د انډونیشیا له حکومت غوښتي چې دغه سړی وبخي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوز کمانډو ځواکونو تیر شپه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د طالبانو په دوو مرکزونو عملیات کړی دي او 103 بندیان تی خوشی کړی دي چې 15 پکې مېرمنې او 3 ماشومان شامل دي. د دغه وزارت یوان محمد رادمنیش نن د مې په 13 مشال رډی ته وویل چې د عملیات په سور کاریز او د بابا کلو کې شوی دي. دغه په خبره د دغه عملیاتو په محل څلور وسوال طالبان وژل شوي هم دي. د رادمنیش په وینا خوشی کړل شوي کسان د شورابک پوځي کم ته انتقال شوي او تر درملنې وروسته به خپلو کورونو ته لیږل کیږي. چارواکي وایي چې طالبانو د بېلابېلو ولایتونو دا کسان د حکومت سره د همکارۍ په تور نیولي وو. په افغانستان کې د امریکي او نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن وایي ځینې طالبان د امن په خبرو کې دلچسپي ښیي. جنرال جان نیکولسن د مئی په 13 خبرلاند ته وویل چې د طالبانو د منځنۍ او لوړې کچې له مشرانو سره مذاکرات روان دي، خو دې نومونه نشي په ډاګه کولی ځکه چې دا رابطې پټې دي. هغه زیاته کړه د امن په بهیر کې د بېلابېلو ښکېلو غاړو ترمنځ د خبرو اترو یو شمېر لارې پرانستل شوې دي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره کتلې دي. نوموړی د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ ملاقات مخکې دغه هیواد ته رسېدلې ده. د روس تاس خبري اژانس ویلي چې لاوروف نن د مئی په 13 خبرلاند ته وویل چې روس د جنوبي کوریا او امریکې سره د شمالي کوریا د رابطو هرکلی کوي. هغه همداراز په ټولو خواوو غږ کړی چې د خبرو نازک بهیر له ناکامۍ وساتي. شمالي کوریا او روس وړه پوله سره لري او مسکو د شمالي او جنوبي کوریا سره د ریل ګاډي پټلۍ وغځي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار تاسو د موسم حال او پیسو به وي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.83 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ 70 پیسې. او یو افغانۍ په 1.35 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 20، بنو کې 4 او 1.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو ودونکو خبرونه مد مشال اړین واوریدل چې بشیر غوا خوند کول کچره سره روان غړي تر پای پاتې شنو. د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان ولسمشر محمود حسین د عین په ترمیمي لاسلیک کولو سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړې. نن د پاکستان قومي اسمبلی وفاقي حکومت آئینی موده د شپې 12 بجې سر ته رسیږي. کاروان وای په پاکستان کې جمهوري عمل پرمختګ کړی دی.
دا د جمهوریت د پاره ډېر ګټور او فائدہ مند چیز دی.
جمهوریت اصل کې د تسلسل نوم دی،
نو په دې لحاظ سره خدا ډېره خوشاله خبره ده.
دا پاکستان د سینټ د بجلی او د دې د پورونو چارو یو ځانګړي کمیټې غړي اسما کاکړ ویلي چې د بجلی د ترسیل او تنظیم ادارو چارواکو دوی ته ویلي دي چې د نظام پر سمولو شاوخوا 50 ارب ډالرو لګخ راځي.
هر صبح کې دا کوم لاینونه دي د خپل بجلی ځای کې دا به شي ډېر پیسې 300 ارب پیسې خریدا. بیا دویم دا دي چې بجلی چې د دغلا کې
د مثبتو محکمې په خبر پښتونخوا او نورو سیمو کې په راتلونکو 4 ورځو کې د سخت ګرمۍ اټکل کړی دی. د سواد د مټي جورا کلی کې د یو تاریخي جمعات په اړه معلومات درکو.
اړې په خوانې جمعات ته سړمانې خلېږي آبادی په خوانې آبادی اټو لرګو مرګو مزیدار خوب د باړې سټ زه خوب پکې سره کې مونږ پکې عبادت پکې کې سبق پکې وي.
دا او نور سره د شننو تبصرو د خبرو له مشال اړې سره درمان اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د پاکستان ولسمشر مأمون حسین د آئین په ترمیمي بل لاسلیک کولو سره په رسمي توګه قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي دي. د دې نمخې قومي اسمبلی او سینټ او د خیبر پختونخوا اسمبلی د دې بل منظوري ورکړې وه. په دې اړه نور تفصیلات چې له سهار راهیسې اسرار عالم په دې باندې کار کوي او په دې اړه معلومات راغونډ کړي را سره په سټوډیو کې ناست دي، نو هغې نه به معلومات هم اخلو. اسرار، اول خو سړی مشه په خپل وړاندې سړی مشه، خو دا ده چې د ولسمشر دایو نن اقدام کړی دی او لډیر د اسمبلی نه د مختلفو اسمبلونو د پاس کېدو د منظوري وروستو دا ویل کېدل چې ولسمشر به دا لاسلیک کوي. نو که په دې اړه لږ شان تفصیلات شریک کړو، په دې کې څه مهمې نکتې دي؟
سمه مننه ډېره زیاته اوریدونکو، زه تاسو ته ووایم چې کوم 25مو آئینی ترمیمي بل دی چې مخکې ورته 1.5 آئینی ترمیمي بل ویل کېده، هغه لږه شېبه مخکې د پاکستان ولسمشر لاسلیک کړ او هغه اوس په قانون باندې بدل شو. نو د سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضي انور سره زما وختي خبرې وشولې، دغه راز د فاټا سیاسي اتحاد د فاټا چې کوم د وکیلانو اتحادیې مشر د اجاز محمد هغوی سره زما خبرې وشوې. همدغه راز د خبر پختونخوا چې کوم پخوانی چیف سیکرټري د رستم شاه مومند د هغوی سره هم زما خبرې وشوې. نو هغوی ویلي چې د نن نه به قبایلي سیمو ته فاټا ویل کېدل به بند شي. د نن نه پس په تاسې وایي چې د خیبر پختونخوا مومندو ضلع، همدغه راز وزیرستان ضلع، لکه د نن نه پس په د فاټا دغه ټکي د آئین نه ختم شي، نو همدغه ټکي به بیا د دې ویل کېدل به هم.
ځینې مطبوعاتو کې دا خبره هم راغلی ده چې په دې کې دا ویل شوی دی چې فاټا لکه فاټا ټکي خو ختم شو، خو دا ویل دي چې ټرایبل ډیسټریکټ لکه قبایلي صوبه
ښه ضلع ښه. زما چې څنګه د اجاز مومند سره خبرو شولې او د سپریم کورټ بار پخوانی مشر سره مې خبرو شو قاضي انور سره، نو هغه ویلي چې په دې کې به کېدی شي چې اوس نوټیفیکیشن لږ شي به کې جاری شي او په هغه کې به په رسمي توګه دا ویل شي چې د نن نه پس په تاسې دا د ټکی نه کاروي او په دغه طریقه به تاسې داسې وایي چې لکه څنګه ما وختي ویلي چې وزیرستان ضلع، مومند ضلع او د ایجنسۍ ټکی به هم قاضي انور صاحب چې تاسې نه وایي د نن نه پس. دغه راز په دې کې چې نورې کومې مهمې خبرې دي، نو هغه دا دي چې دغه راز د فاټا یو خو دغه چې دغه ټکی به دغه شي، د مدار چې په کال کې د نن به دغه انتخابات کیږي او د صوبایي اسمبلی چې کوم سیټونه دي د قبایلي سیمو هغه به یو شوي، یو سیټونه به وي په هغه کې به شپاړس چې کوم دغه عمومي سیټونه وي، څلو به پکې
وي
او یو چې کوم دی هغه به د غیر مسلم لپاره وي په صوبایي اسمبلی
کې.
خو د موجوده چې کوم سینیټران دي دوی بخپله موده پوره کوي 15 کاله دوی به دغه جاری ساتي. او نورې چې کوم خبرې دي، نو ما وختي د رستم شاه مومند صاحب سره خبرو شو، ناغول چې د اصل کې چې کوم قانوني او آئینی خبرې دي لکه څنګه چې موږ وویلې چې پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی هغه ته به اوس ڈپٹی کمشنر ویل کېدل پیل شي، دغه راز چې کوم ایجنسی دی هغه ته به ضلع ویل کېدل پیل شي. خو چې کوم نور کارونه دي لکه هغه ډېر ګران دی او هغه کې به ډېر وخت لګي او په ورو ورو به دا هر څه عمل کېږي، ځکه چې لا هملته کې پولیس نظام نشته، لا هملته کې عدالتونه نشته دي، تانې نشته. نو په دغه کې به وخت لګي، خو صرف قانوني او آئینی خبرې چې کومې دي هغه به د نن عمل کېدل.
بلداري چې ولسمشر چې څنګه دا غراشي نوټیفیکیشن، نو هغه نه پسته به نور هغه واضح شي چیرې دي کې څه څه دي. ډیره زیاته مننه اسرار.
مننه اساس نه ډیره
درنو دونکو اسرار علمو چې موږ سره دا معلومات شریکو چې نن ولسمشر مأمون حسین د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د رسمي بل لاسلیک کولو په اړه تفصیل شریکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لري تاسو غوږی، نن د شپې 12 بجې د وفاقي حکومت 15 کلنې آئینی موده سرترسي یو د وزیر اعظم شاهد خان عباسی کابینه او صوبای قومي اسمبلی به تحلیل یا ختم شي. دا دویم بار دی چې د فوجي واکمن پرویز مشرف د فوجي ډیکټاتور حکومت روستو یو جمهوري حکومت ابل جمهوري حکومت ته به واک سپاري. په دې اړه نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لري خبريال په دې رپورت کې وره.
نن د جمعې او زیارت ترمنځ د شپې 12 بجې به قومي اسمبلی خپل 15 کلنه عیني موده سرته ورسوي او د دې سره سم به وزیر اعظم شهید خان عباسی خپل چوکۍ پرېږدي او کابینه به یې هم ختم شي. د موجوده حکومت 15 کاله موده پوره کېدو وروسته به سبا د جمعې په ورځ صدر ممنون حسین ته نوی ټاکل شوی نگران وزیر اعظم ریټایرډ جسټس ناصر الملک نه سوګن اخلي او له دې وروسته به نگران وزیر اعظم او د هغه کابینه په 25 جولای د عین سره سم عامې ټول ټاکنې کوي. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کاران په دې سوي مشال ریډیو چې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو هغه وایي
د دې مخ کې تاسو کتلې دي چې همیشا کال واپس حکومتونه ډیزالو شوي دي او یا خو بارشل نه لګېدلی ده یا کیئرټیکر حکومت منځ کې راغلی او بیا الیکشن او هغې نه پس بل حکومت او بیا هغه حکومت بیا چې دی کال واپس ډیزالو شوی دی. نو دا د جمهوریت لپاره ډېر ګټور او فائده مند څیز دی چې په جمهوري حکومتونو کې تسلسل وي.
همداشان په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر فخر اسلام مشال ریډیو ته وویل باید چې اوس نور هم هغه کارونه وکړی شي چې جمهوریت ته ترې وده ترلاسه شي.
خبره ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده چې یو جمهوري حکومت خپل وخت پوره کوي. جمهوریت اصل کې د تسلسل نوم دی. نو په دې لحاظ سره خو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده، خو د دې نه دا تمه نه دي کول پکار چې بس هر یو حکومت راځي او 15 کاله پوره کړي. نو بیا مونږ وویو چې دا د جمهوریت کامیابي ده. یقیناً دا په خپل ځای خوشحالی خبره ده، مگر د هغې لپاره نور څه ګامونه اخیستل هم ضروري دي چې هغه ټول په یو ځای وشي. نو انشاءالله بیا به د جمهوریت جرډې مضبوطېږي.
د ذکر دا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لس میاشتې خپله دنده ترسره کړه. له دې وړاندې په دې چوکۍ باندې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف څلور کاله یو میاشت درویش ورځې وزیر اعظم پاتې شوی، کوم چې بیا وروستو عدالت د شتمنیو پټولو په تور کې له خپلې دندې لرې کړو. همدارنګ د پاکستان پیپلز پارټي یوسف رضا ګیلانی له کال 2008 نه تر د کال 2013 پورې خپل خدمات ترسره کړي. نوموړی په دې عهده باندې څلور کاله دوه میاشتې او 15 ورځې پاتې شوی او د هم بیا وروستو عدالت نه حل وګرځوو. د یوسف رضا ګیلانی وروستو راجا پرویز اشرف د پاکستان وزیر اعظم په حیث خپل دنده نه هم میاشتې او دوه ورځې ترسره کړه او دارنګي 15 کاله جمهوری حکومت پوره کړو.
په همدې موضوع کې بات کیږو. قدرمن اودونکو، یو خوا ته د پاکستان په څلور وړو صوبو کې د نگران او وزیر اعلی غانو د انتخاب په اړه اختلافات مخې ته راغلي، نو بلخوا د بلوچستان اسمبلی غواړي چې انتخابات دې یو میاشت لپاره وځنډول شي. په عین حال کې د پنجاب د ځینو ضلعو نوې حلقه بندۍ هم کاله دم ګرځول شوې دي. دا چې تجزیه کاران د موجوده حالاتو په اړه څه نظر لري، په دې رپورټ کې به د کارپوهانو خبرې واوري چې آیا انتخابات به په خپل ټاکل شوي نیټه وشي او کنه. دوی داسې ګڼي چې د پارلماني انتخاباتو په خپل وخت کې دو په لار کې سخندونه موجود دي. نور تفصیل ملي امیرزاده راکوي.
د زیارت په ورځ د پنجاب صوبې لپاره نامزد نگران وزیر اعلی ناصر محمود کھوسا په داسې حال کې د دغه چوکۍ سنبالولو نه پشا شو چې یو واري په نامزدګۍ یې د رضا کېدو وروسته تحریک انصاف ښاغلي کھوسا د نگران وزیر اعلی په توګه د منلو انکار وکړ. تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې هم پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام په مشاورت سره د نگران وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د منظور افریدي په نوم اتفاق کړو، خو پاکستان تحریک انصاف ترې پشا شو. په عین حال کې بلوچستان اسمبلی تر اګست میاشت پورې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی او په پنجاب کې د نوو حلقه بندیو په سر هم اختلافات مخې ته راغلي دي چې اسلام آباد های کورټ د ځینو ضلعو نوې حلقه بندۍ کل عدم ګرځولې دي. دا چې دې حالاتو ته تجزیه کاران په څه نظر ګوري او دا حالات د پارلماني انتخاباتو په وخت ترسره کېدو کې خنډ خو به جوړ نشي. د پاکستان د پارلماني چارو او شفافیت انسټیټیوټ پل ډاټ یو چارواکي احمد بلال محبوب وایي داسې څه خدشه نه لري چې د انتخاباتو په لاره کې به سخند یا رکاوټ مخې ته راشي، خو البته که په لویه کچه حلقه بندی کل عدم ګرځول کیږي نو دې ته به کتل وي چې بیا به الیکشن کمیشن څرنګه دا معاملہ سنبالوي.
پاپولر چیز تو نہیں ہے پاکستان میں انتخابات کو
په پاکستان کې دا عامه خبره نه ده چې د انتخاباتو د ځنډولو مطالبه کیږي، خو ظاهر ده چې ځینې هغه کسان چې د انتخاباتو د سګټې حاصلولو امید نه لري د هغوی لخوا انتخاباتو ته د نقصان رسولو او یا د ځنډولو خبره مخې ته راځي، خو د هغې څه خاص اهمیت نشته. په وفا کې د نگران حکومت معامله ډېر په ښه طریقه سرته ورسېده. په صوبو کې لا وخت شته. ګوره، دوه سیاسي ګوندونه وي چې هغوی ته فیصله کول وي، نو دا وخت اخلي. وخت اوس هم سم دی. که دوی سلا نشي نو پارلماني کمیټې ته به دا خبره ځي او که هلته هم و نشی نو بیا الیکشن کمیشن ته خبر زی نو د هغې له وجې زه نه وینم چې انتخابات به وزنډیږي او باقی حالات هم راته داسې نه ښکاري.
بل خو په پاکستان کې د آزاد او شفاف انتخاباتو ادارې فافین سیکرټری جنرال سرور باری مشال ریډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د بوري حکومتونو جوړېدو په وخت هم داسې خبرې کېدې.
د بلوچستان اسمبلی لخوا د انتخاباتو موده غځولو قرارداد ناسم دی. دویمه خبره دا ده چې د پارلمان او اسمبلی ټولو غړو ته معلومه وه چې په جولای میاشت کې به انتخابات ترسره کیږي، نو بیا هغه خلک چې دا خبرې کوي نو هغه خو یا تیار نه دی او یا دوی د یو سازش برخه جوړېدل غواړي. خو په پاکستان کې ټول په دې متفق دي چې انتخابات به په ټاکلې شوې نیټه وشي. د یو څو کسانو لخوا د انتخاباتو مودې غځولو خبره د منلو وړ نه ده. ماته نه ښکاري چې انتخابات به د ځنډ ښکار شي، ځکه چې د دې څه وجه موجوده نه ده.
سرور باری د نوو حلقه بندیو په حق له د اعتراضاتو په اړه وویل چې الیکشن کمیشن سره د دې مسلې د هواري لپاره درې لارې موجودې دي. ټاکل شوې چې په پاکستان کې عام انتخابات د جولای په 25 موشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د الیکشن لپاره ټولې تیاری مکمل کړي دي. د موجوده حکومت موده ختمې تو پس په مرکز او صوبو کې نگران حکومتونه د شاوخوا 2.5 میاشتو لپاره واک سنبال کړي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړتیا تاسو غوږ کې درنو اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خورم دستگیر ویلی دی چې دوی د دوی حکومت په خپل 15 کلنۍ موده کې له افغانستان، هند او ایران او د نړۍ نورو هیوادونو سره خپل اړیکې ښه کولو کوششونه کړي دي او په دې کې تر ډیره حده پورې کامیاب شوي هم دي. نوموړي په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کړی دی چې نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د افغانستان سره اړیکو په حق له د خورم دستگیر وینا وا چې په تیرو 15 کلونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې به کله خې او کله به د تاوتریخوالي سره مخ وي. خو په دې وروستیو کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی افغانستان ته سفر یو مهم پرمختګ وو او دواړو ملکونو سره په ګډه کار کولو ته تیار شول. افغانستان زمونږ یو مهم ګاونډي ملک دی او پاکستان ګڼي چې یو مستحکم افغانستان د دې سیمې د امنیت لپاره ډیر ضروری دی او نړۍ هم دا مني چې افغانستان کی امنیت په غیر د خبرو اترو نه ممکن نه دی. نو پاکستان په افغانستان کې د امنیت لپاره هر قسم مرستې کولو ته تیار دی او دی لړ کې د افغانستان پاکستان سولې او قراری په پلان باندې هم کار شروع کړی شوی دی او هیله لرو چې د ډیپلوسې له وجې به د دواړو ملکونو په یو بل باور زیات شي. د دې پښتنې په جواب کې چې امریکا تور پوری کوي چې پاکستان وسلوالو سره مرستې کوي او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خپل کار په صحیح توګه نه دی کړی، د خورم دستگیر وینا وا.
افغانستان میں امریکہ اپنی تاریخ کی
په افغانستان کې امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږد جنگ کې بوخت ده او په دې جنگ کې نه صرف په زرګونو فوجیان وجل شوي بلکې کربونه ډالر یې هم خرج کړل خو بیا یې هم کامیابی ترلاسه نه کړه. نو د خپل ناکامۍ پړه په پاکستان اچوي او ځکه دا قسمه بیانونه ورکوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د صدر ټرمپ په حکومت کې راتلل وروسته خرابې شوې دي. د امریکا نوې انتظامیه سره د پاکستان په اعلی کچ خبرې روانې دي خو پرې څه عمل درآمد نه کیږي چې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي زیاته شوې. خو زه بیا هم دا وایم چې 2011 کې د دواړو ملکونو اړیکې چې څومره خرابې وې نو په موجوده وخت کې د هغې نه ډېرې ښې دي. په پاکستان کې ضرب عضب او رد الفساد عملیاتو په حق له د خورم دستگیر وینا وه چې د ملک نه د وسلوالو خاطبې لپاره د عملیات شروع کړی شو او حکومت پکې تر ډېره حده کامیابی ترلاسه کړه او نن د ټولې قبایلي سیمې او خصوصا شمالي وزیرستان نه د وسلوالو خاتمه کړی شوې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال اړیدو تاسو وګورئ چې کدمو درګو د پاکستان وزیر اعظم بیلی سنسرشپ د غټي پرځای تاوان رسوي. شاهد خاقان عباسی پرون د پاکستان د ورسپانو ټولنې د انعامونو کلنې غونډې ته په وینا کې ویل فخر کوي چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت پر رسنیو بندیز نه دی لګولې. ده ویل په اوسنی وخت کې سنسرشپ هیڅ ګټه نه لري خو پر رسنیو غږ وکړ چې د خبریالۍ د اصولونو پابندي دی وکړي. عباسی دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې یو شمېر نړیوالو او پاکستاني ټولنو ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې په پاکستان کې پر رسنیو فشار او بندیزونه زیات شوي دي. تفصیل پامیر ساحل لا کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د خبرونو سنسرول هیواد ته تاوان رسوي. نوموړي د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځپاڼو ټولنې د جایزو یا انعامونو غونډې ته په وینا کې وویل د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف هیڅ کله پر رسنیو د بندیزونو یا د خبرونو د سنسرولو ملاتړ نه دی کړی. دی وایي په اوسنۍ جدید دنیا کې سنسرشپ نه چلیږي. تاسې خبریالان پر دې ښه پوهیږئ. پخوا چې د خبرونو سنسرول ممکن هم ول تقریبا هیڅ اثر به یې نه لاره. اوس چې د ټولنیزو رسنیو دور دی او خلک کولی شي چې انټرنیټ په ډیرو نورو طریقو معلومات ترلاسه کړي نو سنسرشپ بې ګټې کار دی. کېدای شي دا یو څه لنډمهالې ګټې ولري یا موضوع بل لوري ته واړول شي خو دا هیڅ کله د هیواد په ګټه نه وي. شاهد خاقان عباسی دا خبرې پر داسې وخت کړي دي چې د خبریالانو او رسنیو د دفاع یو شمېر نړیوالو او پاکستاني ټولنو ویلي د 2013 زیږیز کال له پیل راهیسې په هغه هیواد کې رسنۍ له فشار سره مخامخ شوي او ورباندې بندیزونه زیات شوي دي. د بی پولی خبریالانو سازمان د 2018 زیږیز په کلنی رپورت کې هم ویلي چې پاکستان د رسنیو د ازادۍ لپاره په نړۍ کې پر 199 مقام دی چې خیې رسنیو او خبریالان له یو شمېر مشکلاتو او خطرو سره مخامخ دي. همدې سازمان د بی پر 13 په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه د هیواد په یو شمېر سیمو کې په آزادانه توګه ترسیل نشي کولای او تر بندیزونو لاندې راغلي. روانه میاشت د پاکستان د برښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا ټلویزیونونو ته امر وکړ چې د امریکا غږ او بی بی سي اردو خبرونو ته د ځای نه ورکوي. له دې سره د جنوري پر 19 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یو فرمان په خبرولو په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر وتاړه. تر شاوخوا یو میاشت وروسته پاکستاني جیو ټلویزیون خبر ورکړ چې په یو شمېر سیمو کې پر خبرونو بندیز لګېدل دی. خو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل دی ویاړي چې حکومت یې پر رسنیو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی. دا البته غږ وکړ چې رسنیو ته هم پکار دي چې د بېطرفۍ، توازن او روڼوالي اصول په پام کې ونیسي.
دی وایي موږ په دې ویاړو چې هیڅ کلمو د سنسرشپ نه دی ویلي. تاسو ته معلومه ده چې زموږ له حکومت سره څه وشول. زموږ پر ضد احتجاجي ناستې وشوې خو په خبریالۍ مو بندیز ونه لګاوه. تاسو خبر یاست چې د حکومت د کمزوري کولو څومره هڅې وشوې. دا کارونه د هیواد په ګټه نه وي. خو زه وایم چې څنګه موږ د آزادو او رڼو انتخاباتو خبره کوو همسې هیواد ته د آزاده او رڼو رسنیو ضرورت وي.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د مې پر 19 ویلي ول د سنسرشپ پر مسأله به په پارلمان کې بحث کوي. تر دې یو ورځ وروسته د یو شمېر ګوندونو سیاستوالانو او د پارلمان غړو مشال راډیو ته ویلي ول چې د رسنیو د ازادۍ لپاره د قانون جوړونې ملاتړ کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې زموږ په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همداز رس دا څنګه تاسو واره په ټوئیټر او فیسبوک هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. د خپرونې نمای برخې ته بس په رسیدیو. په دویمه نمای کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو د پاکستان په اړه، باندې د روژې په اړه هم تاسې خبرو چې نن د روژې نن 15 روژه ده. نو د ډاکټر د مفتي ذاکر الله خبرې به واوري چې په روژه کې جګړې او دغه نه څنګه تاسې بچ کېدی شي. ستاسو پام به رپورټ په لور راغورځم. په شمالي وزیرستان کې د سړک د غاړې بمي برید په نتیجه کې د پاکستان د فوج 3 سرتیري وژل شوي دي چې نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
چارواکو وویل سړک غاړې سره ښخ شوی بارودی مواد یا بم د ریموټ کنټرول د لارې هغه مهال وچاودې ده کله چې پاکستانی عسکرو دغلته گشت کولو. دغه چاودنه تحصیل د تاخیل شاباس کلی یا سیمه کې شوې. د چارواکو په وینا چاودنه کې وژل شو سرتیرو پیژنګلو د لانس نایک مومن، سپاهی سلیم او سپاهی امیر په نومونو شوې او نایب صوبیدار اکبراو او لانس نایک شاکر په نومونو دوه عسکر ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا ژوبل شوي عسکر یې په سملاسي توګه فوزي روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړل. د چاودنې پړه تر دې دمه هیڅ یوې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو د نه وړاندې شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو اکثره بریدونو ذمهوارۍ طالبانو قبولې کړې. شمالی وزیرستان کې د نه وړاندې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو باندې وسله وال او بامی بریدونه شوي. په 2014 کال کې شمالی وزیرستان کې موجود وسله والو پر ضد پاکستان فوج د دروازه په نامه پراخ عملیات پیل کړل چې شاوخوا لس لکه عام خلک هم ترې بې کوره شول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
کله په درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه لمی تر رسیدلی او 15 بجې شې بي دي. د بشیر غوخ نه بعد خبرونه لنډیز باور
نن د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د عین په ترمیمی بل لاسلیک کولو سره قبلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خرم دستګیر نن په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل د امریکي سره اړیکې مخ په ښه کېدو دي، خو لا هم ډیر کار ته ضرورت دی. نن په پېښور کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو یو مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې دوه ورځې مخکې وژل شوي د سیکانو یو مشر چرنجیت سنگ قاتلین دی ونیول شي. چرنجیت سنگ د نامعلومو وسلو لخوا تېر ورځ په پېښور کې وژل شوی و. د شمالي وزیرستان انتظامی یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل په دتخیلو کې بیګای وی چودنې د پاکستان درې پوځیان وژلي او دوه نور یې ټپي کړي دي. دا چودنه په سړک کې د ښخ شوي بم له وجې شوې وه. تر اوسه کومې وسلواله ډلې د دې حملې ذمواري نه ده اخیستې. د افغانستان د دفاع وزارت یو وین محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته ویل چې د پوځ کمانډو ځواکونو تېره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو په دوه مرکزونو عملیات کړي او 103 بندیانې ته خوشي کړي دي چې 15 پکې مېرمنې او 3 ماشومان شامل دي. داغه په خبره طالبانو د بیلابیل ولایتونو د کسان د حکومت سره د همکارۍ په تور نیولی وو. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره کتلی دي. نوموړی د امریکا او شمالي کوریا ولسمشرانو تر ممکنه ملاقات مخکې دغه هیواد ته رسیدلی دي. او د ویسټ انډیز د ورلد 11 ترمنځ یوازینی شل اوریزه کرکټ لوبه نن د لندن په لارډز میدان کې کیږي. د ورلد 11 لوبډلې مشر شاهد افریدی دی او دغه سره د پاکستان شعیب ملک او د افغانستان راشد خان هم لوبیږي. د ځینو نورو ملکونو لوبغاړي هم په دې لوبه کې شامل.
لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، اوس د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې په دې راپور کې
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې اداریو کې مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې د راتلونکي نگران حکومت په ذمهواریو لیکلې او وایي د نگران حکومت تر ټولو لوی کار دا دی چې هغه د پاکستان د الیکشن کمیشن د آئینی ذمهواریو تر سره کولو کې مرسته وکړي. ادارې مخکې لیکي په پاکستان کې په انتخابي مقابلو کې د خوښي او ناخوښي ډېره لویه مسله ده، نو نگران حکومت باید چې دې مسلې ته هم توجه ورکړي او په کار ده چې دې دوران د زنانو د حکومت سره سره د اقلیتونو سیاسي حکومت هم نگران حکومت په خپل ایجنډا کې شامل کړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼې نوې وخت خپلې ادارې کې لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ISI پخوانی مشر اسد دورانی ډېرې اهم خبرې کړې باید چې د دې هر څه جړلې ته ورسېدل شي. دارنګ پرویز مشرف او شهید عزیز هم بیانونه ورکړي. نو پکار دی چې په صلاح یو نېشنل انکوایري کمیشن جوړ کړل شي چې پکې د پارلیمان، مدني ټولنې، عدلیې او د اسټابلیشمنت غړي واغستل شي. ادارې وایي د اسد دورانی په کتاب باندې ډېرې نیوکې مخې ته راغلي او دوران د اسد دورانی پوزي سر دفتر ته د غوښتو فیصله وکړی شو او دغه مهال چې نوموړي کوم وضاحت ورکړو هغه ونه منل شو او د پلټنو لپاره یې کوټ اف انکوایري جوړ کړل شو. ادارې اخیری کې لیکي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د انکوایري کمیشن جوړولو غوښتنه پر ځای ده. نوموړي د هغه ادارو د کمیشن برخې جوړولو تجویز ورکړی د چا په حق لچی د دغه خیالات مثبت نه دي، نو د یو لوی مقصد لپاره یې په دې ادارې د اعتماد سرګندونه وکړه. نو په کار ده چې لدی روستو دې لړکی رختیا معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارېیې کلي کې اسلام آباد های کورټ د پنجاب د څلورو حلقه بندۍ او ناقانونه ګرځولو وروسته ویلي په هر چوکۍ دي د آبادۍ په تناسب سره حلقه بندۍ وکړی شي، له کومې چې د الیکشن کمیشن غلطۍ په ګوته کیږي. ادارې وړاندې وایي که دا معامله همداشان روانه وي نو په وخت د ټول ټاکنو کولو لړکې هم اندېښنې پیدا کېدای شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړو ته تاسې غوږی قدر من اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ د روسي څپې په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا رویټرز خبري ایجنس په افغانستان کې د امریکایي فوج اویان هغه خبره راخستې چې ویلې دي په هلمند ولایت کې په یو برید کې تر 500 زیات مهم طالب قمندانان یې وژلې دي. وسوالو طالبانو دغه خبر ناسم بولي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده دروروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د کال په دا وخت د ګرمۍ چپې راتلل یو عامه خبره ده. ورځپاڼه په دغه ساحلي ښار کې د ګرمۍ د اوسنۍ چپې ذکر کوي چې د ښار 40 میلیونه اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخامخ کړل. ورځپاڼه لیکي په ښار کې د ودانو او سړکونو تپ د ونو بوټو او شینکي د کمی له امله لا زیات محسوسېږي. که څه هم ځینې دوکانونه او کورونه د ایر کنډیشن چلولو وس لري، خو زیاتره خلک بیا دا سهولت نه لري او یوازې په لمدې کپړې په سر اچولو او په پکو گزاره کوي. بیا په ښار کې د بجلی د لوډ شیډنګ مسله هم شته. ورځپاڼه لیکي د ښار په یو زیات آبادی لرونکي سیمه کې د ورځې شپږ غنټې بجلی نه وي. د ګرمۍ له چپې د مړې شوې یوې 13 کلنې ښځې طیبه فیروز خاوند وایي چې هغه شپه په پخلي کولو اصرار کولو او پریشانه وه که خوراک یې پوخ نه کړ نو بیا به د بجلی تللو له امله مشکل وی. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د امریکایي پوز یو بیان د شروع په ورځ ویل چې د افغانستان په هلمند ولایت کې په یو برید کې تر 500 زیات مهم طالب کمانډران وژل شوي دي. چارواکي وایي دا برید هغه وخت وشو کله چې په موسی کله ولسوالۍ کې د وسلوالو کمانډرانو هونډه روانه وه. په افغانستان کې د امریکایي پوز بیان لیوټیننټ کرنل مارټن اوډونل ویل چې دا برید د وسلوالو لپاره یو لوی ګزار دی. نوموړي ویل دا حمله د اهمیت وړ ده او زیاته کړه چې روانه میاشت په لس ورځنیو عملیاتو کې ځینې نور لوړپوړي او د ټیټې درجې کمانډران هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو دغه رپورټ یوه پروپاګنډا بللې او ویلي دي چې دغه حمله په موسی کلا کې د عامو اوسېدونکو پر دوه کورونو شوې ده چې پکې 15 وګړي وژل شوي او 3 نور زخمیان دي. ایجنسی لیکي د تیرې میاشتې د عملیاتو په اړه معلومات په داسې حال کې په ډاګه شو چې د افغانستان په نورو برخو کې هم وسلواله جګړه روانه وه. وسلوالو طالبانو تیره میاشت سپرلي عملیات شروع کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غواکې کډر مودونکو د مئی یو دشتمه د تمباکو د استعمال د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې مخه یې د سیګریټو نسوارو چیلم پان او نورو داسې شایانو پر صحت د ناسم اثراتو په اړه آگاهی پیدا کول دي. د روغتیا نړیوال ادارې WHO ویلي چې سخت کال دا ورځ د تمباکو د استعمال له وجې په زړه او د وینې دوران پر نظام د بدو اثراتو په اړه پوهاوی پیدا کولو ته ځانګړې کړې ده. WHO او پر خپل وپانه لیکري دي چې تمباکو کارول د زړه د رګونو شلیدلو، فالج او د بدن د رګونو د یو شمیر نورو ناروغو مهم وجه ده. په امیر ساحل د تمباکو د استعمال د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې له ډاکټر نجیب ننګیال سره خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي دي چې د تمباکو استعمال څه ډول ناروغي پیدا کوي.
تمباکو په خپل 3900 شاوخوا کیمیاوي مواد لري. په خپل په تمباکو کې څخه یو مهم یام نیکوتین ده. نیکوتین د ډیرو ناروغیو لامل ګرځي چې مهمې د سرطان ده، د زړه ناروغۍ دي. د نیکوتین د زړه حرکات زیاتوي، فشار لوړوي او همدغسې دا د دې لامل کېږي چې حتی شریانونو سختواله یا کلکواله رامنځته کېږي چې اتیروسکلیروسس ورته وایي او هغه بیا په وروسته کې د دې لامل کېږي چې د زړه د ناروغیو د لامل شي. همدغسې نورې ناروغۍ چې هغه عصبي سیریبوواسکولر اکسیډنټ چې ورته وایي چې هغه عصبي حملو سره سړی مخ کېږي او هغه ناروغ شریانونه چوي او د ناروغ د لوړ فشار او د شریانونو د تنګوالي له امله هغه وینه جریان پیدا کوي. او په لویه کې سرطان چې دی هغه هم یو عمده لامل دی چې 90% د سږو سرطان هغه د تمباکو او د نیکوتین د لامل کېږي. په ښځو باندې د دې خپل تاثیرات دي چې هغه د حمل وړاندې که کېدلی شي هغوی د ابارشان یا زیان سره مخ شي، یا ماشوم کمځواکی او د کم وزن لرونکی کمزوری پیدا شي، او یا هم ماشوم پیدا شي چې هغه یو روغ د قامت ونه لري.
ډاکټر صاحب، په زموږ وطنونو کې په سیمو کې کله کله خلک سګریټ پرېږدي، نسوار شروع کی، کله کله خلک دا وایي چې د دې سګریټو نه نسوار ښه دي، زیات تاوان نه رسوي. په ځینو ځایونو کې پانونه او ګوټکې دا شیان هم استعمالیږي، چیلمونه هم استعمالیږي. ټول په مساوي توګه باندې تاواني دي که نه یو نیم پکې خشته؟
دغه ټول مواد دي، تمباکو څخه اخیستل کېږي او تمباکو کې نیکوتین شته. معنا په دغه ټولو شکلونو کې که هغه نسوار دي، که چلم ده، که سګرټ ده، په دې ټولو کې نیکوتین موجود دي. که هغه مونږ د سګرټ په شکل اخلو، جدي خطر یې سږو ته رامنځته کېږي. که نسوار پکې اخلو نو هغه د معدې په سرطان باندې زیات خطر یې دا دی چې سړی د معدې په سرطان، د خولې په سرطان، همدغسې د سري غاړې په سرطان باندې اخته شي. یعنی نیکوتین په ټولو کې شته، تمباکو ټول دي، او ټول چې دي هغه روغتیا ته جدي تهدید دی.
ډاکټر نجیب ننګیال صاحب، کدار ته ووایه چې په ځینو هیوادونو کې د دې سګریټو په قوتیو باندې، په ډبیو په سر باندې د ناروغانو عکسونه جوړ شوي، انځورونه جوړ شوي، او ځینې حکومتونه وایي چې دا اثر لري په انسان باندې چې سګریټ پرېږدي، زړه ته نه ورتور کی. د رواني پلوه دا اثر لرلی شي دا نظام کنه؟
ګوري، حکومت مسؤل دی چې آگاهي په دغه دامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې باید عامه آگاهي زیاته شي، قوانین سخت شي، تمباکو باندې مالیات زیات شي، او د دې لپاره یو قوي قوانین سازي وشي چې هغه د تمباکو تر رسیدګي د خلکو هغه اسانه نه اوسېږي، سخته شي. همدغسې تر ټولو نه مهم فکتر هغه عامه آگاهي ده. نو د سګریټو په قوتیو باندې هم د عامه آگاهي پیغامونه خلکو لپاره لیکل شوي وي چې که ووایو چې خلک سرطان په پیسو اخلي، نو دا به باید نه وي چې څوک سګریټ اخلي معنی سرطان اخلي، ځان دپاره او خپلې روغتیا ته تهدید متوجه کوي.
ډاکټر نجیب ننګیالو چې د مشال اډیو خبریال په امیر ساحل سره د تمباکو د نړیواله ورځې په مناسبت خبرې کولې. درنو اوریدونکو، پرون ماښام په د مومند رایفلز 203 وینګ لخوا د مومندو د بیلابیلو قبیلو مشرانو ملکانو د پاره یو غونډه جوړه شوې وه، یعنی روژه ماته جوړ شوې وه. په دې وکا مشرانو مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل د سیمې د ترقۍ په لور یو لوی ګام دی. نور تفصیل به درته په دې رپورټ کې وړاندې کړو.
دا محمد جنسی ملکانان وای چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم شو، ممکن نه ده د فاټا په څیر محمد جنسی هم د ترقی په لور پرمختګ وکړي. پرون ماښام د محمد رایفلز 203 وینګ لخوا د محمد جنسی د بیلابیلو قبیلو مشرانو ملکانانو د پاره یو غونډه جوړه شوه، او په دې مقام ملک شاه جهان خان محمد د فاټا انزیمه وستای د زیاته کړه چې د هغوی د سیمې سکولونه او روغتونونو حالت په اوس ډیر ښه شي.
وخت کې داسې شی راغی چې مونږ ته یو رڼا راغله، عدالتونه کولاو شو، مخ کولاو شو، ارزې تفتیش شو، خپل فریاد پر سوال چې اسلام آباد ته پورې خو کې خپل مطمئنې بلکې سو په سو باندې.
یو بل سپینګری ملک نواب سید چې د پنډیالي د نشکول نارغلی وی وای چې د هغوی سیمه غریزه ده، حکومت ته باید د هغوی په سیمه کې باراني بندونه جوړ کړي، او د خوشبینو چې هغوی لږ ورځې وړاندې پاکستان کې شامل شوي، نو ممکن نه ده چې ترقی کارونه هم شروع شي.
نو اوس ختمه شو، خو که دا نظام چېرته بیرته مونږ ته راښه کېدل وخت واخلي ګنې بالکل په کوکي او په کارم دغه څه ده. اسپاتال شته دی پولیو له یو درې ورځو لا ډاکټران لا پیدا شي، د هغې نه وروسته چې کوم مریض مونږ د ایمرجنسي کوم مریض د زنانه بیمار شي یا و نور وای هغه مونږ شوخه درې پېښو تر څو هغه ته مړی چې ختم شي، خو چې واپس یې راړو بس ساي پلار کې ور کړی.
د دغه ملکانانو مشرانو لپاره د یاد پوزي وینګ لخوا د روژمات انتظام هم شوی. د روژمات نو وروسته د یاد وینګ مشر کرنل انی نواز دغه مشرانو ته وویل چې باید په سیمه کې امن او قراری وي، او اولس د سیمې ترقی لپاره ګامونه هم پورته کړي. په دې موقع د جماعت اسلامي محمد جنسی امیر سعید خان هم خبره وکړه.
د سکولونو وران دي، اسپیټالونو نشته دي، روډونو نشته دي، د دې وجنو چې دا په سیمانو کې د علاقې پاکستان سره نه و، اوس چې د پاکستان حصہ شو، نو موږ امید لرو چې کوم د پیکیج خبره کیږي 100 روپۍ سالانه، نو د اغه موږ یو ځل بیا غوښتنه کوو چې دا شانته د NFC وارد کې خدای د فاټا د دې علاقې خپل پوره حصہ ملو شي. دا مدا چې دلته کوم د ترقی کارونه کول دي، د کورسل بارډر کولاول په اغه کې د ټولو نه اهم دي.
د سیمه مشرانو ته د پوز مشرانو باور ورکو چې هغه هر وخت سیمه د امنیت لپاره چمتو دي، او لسته هم د هغه سره د امنیت پر واستو کې او د ترقی په کارونو کې مرسته وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، ایسب خیل.
دا مشال ریډیو ده.
مشال تاسو غوږی کډر مودونکو د پاکستان د سنټ د بجلی او د دې د پورونو چارو یوې ځانګړي کمیټې ویلي په هغه هیواد کې د بجلی د ترسیل او ویش نظام خراب دی چې بیا رغونې ته اړتیا لري. د دې کمیټې یو غړي اسمان کاکړ پرون مازیګر مشال اډو ته ویل چې د بجلی د ترسیل او تنظیم ادارو چارواکو دوی ته ویلي دي چې د دې نظام پر سمولو د شاوخوا 50 ارب ډالرو نه زیات لګښت راځي. نور تفصیل به د پامیر ساحل په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان د سینټ یوې ځانګړې کمیټې ویلي د هیواد د برښنا رسولو نظام بیا رغونې ته ضرورت لري چې ورباندې 50 ارب امریکایي ډالر خرڅ راځي. په سینټ کې د بجلی او د دې د قرضو په اړه د یوې ځانګړې کمیټې غړي عثمان خان کاکړ پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د پیداوار له ځایه واخله ان تر کورونو پورې د بجلی د رسولو نظام خراب دی چې له کبله یې د سلګونه ارب روپیو برښنا ضایع کیږي. دوی ویل دا خبرې ورته د برښنا د ترسیل او ویش ادارې کو د بجلی د انتظام ادارې نپرا او د پېښور په ګډون د یو شمیر نورو ښارونو او سیمو ته د بجلی د ویش د ادارو مشرانو کړی دي چې دوی د می پر 9 د سینټ یادې کمیټې ته وربللی ول.
دوی دا وایي چې موږ ته د بجلی د وروس نظام د زور نظام په نوي بدلوو. دا 50 ارب ډالر غواړي. دا یو ارب ډالر چې دوی دا یو 13 ارب روپۍ نو ستاسو اندازه وکړه دا تقریبا 15,000 ارب روپی غواړي.
هلته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د می پر 9 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف په خپل 15 کلن حکومت کې د بجلی په پیداوار کې څه د پاسه 10,000 میگاواټه اضافه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د بجلی د پیداوار د زیاتېدو باوجود پاکستان کې برښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ ولې کیږي؟ د سینټ د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وایي په پاکستان کې مسأله د پیداوار نه بلکې د بجلی مختلفو سیمو ته د رسولو او د ویش ده. دی وایي سمه ده چې حکومت په 15 کلونو کې د بجلی پیداوار لوړ کړی خو د بجلی د ترسیل ویش او د استعمال د څار نظام خراب دی.
هر صبح کې دا چې کوم لاینونه دي د خپل بجلی ضایع کوي دا بېخي ډېرې پیسې اربون روپۍ دي 100 ارب روپۍ خالدان. بیا دویم دا دی چې بجلی چې ده دا غلا کېږي غلا کوي خلک. بیا بجلی داسې ده چې سرکار یې نه ورکوي. اسلام آباد حکومت هم خپل بلونه نه جمع کوي. د ټولو صوبو والا هم قرضدار دي د وابړاغه شي دا ځانته دي. بیا ځینې ځایو کې داسې دي چې دا چبل چې دي یا کارخانه داران چې دا هم قرضدار دي چبل والا هم نه ورکوي.
عثمان کاکړ وایي د سینټ کمیټې د بجلی اړوند ادارو چارواکو ته ویل چې که څوک بجلی غلا کوي یا بل نه ورکوي نو پر ضد دی اقدام وکړي. د بجلی لوډ شیډنګ دی نه کوي.
دوی دا وایي چې موږ پر هر فیډر باندې 10% تاوان دی. اگر پاکستان غا 8,000 فیډر دی پر هر فیډر باندې 10% بجلی زموږ تاوان دی. وا بیا دا سیند چې 1.5% هم تاوان شته 10% هم تاوان شته 8-8% هم تاوان شته. دا دوی څو لوډ شیډنګ د دې وجې کې دی نه د بجلی نه څه سره له دې وجې لوډ شیډنګ کې چې دوی وایي چې زیات تاوان راځي نو کم تاوان ته راځي. هو دا ورته وایو چې تاسو انتظامیه او وابډا والا د دې ذمهوارې اصل تاسو غلط بجلی غلا کوي نو خو د هغه خلاف ایف آی آر درج کړي گرفتار یې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د می پر 9 په خبری غونډه کې دا هم ویل چې حکومت د راتلونکو شاوخوا 15 کلونو د تقاضې په پام کې لنیولو سره داسې پلان جوړ کړی دی چې د برښنا پیداوار به نور هم زیات شي. پاکستان له 13 د پاسه یوې نیمې لسیزې راهیسې د انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې د ایران په ګډون یې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو څخه د انرژۍ د اخیستو سیمه ایزه او دوه اړخیزه موافقې کړې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غواړي قدم وړوونکو د موسمیات او محکمې خبرداري ورکړې دي چې په څلورو ورځو کې به د ملک د بیلابیلو برخو کې د ګرمۍ سخت سپر راځي. دوی خبرداري هم ورکړې ده او سره احتیاطي تدابیر خبره هم کړې ده چې نور تفصیل د یوې وړوکې د میروستو وړاندې کوو.
د موسمیاتو محکمې خبرداري ورکړې چې په راتلونکو څلور روزو کې به د ملک بیلابیلو برخو په شمول اسلام آباد او خیبر پختونخوا کې سخته ګرمي وي. د موسمیاتو محکمې په وینا د ماحولیاتو د بدلون وزارت راتلونکو لسو روزو کې په ټول هیواد کې د سختې ګرمۍ خبرداري ورکړې ده او د بر وهلو یا هیټ سټروک ویره هم څرګنده کړې ده. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې په وینا چې د ملک په ځینو برخو په شمول د خیبر پختونخوا لوی ښارونو کې به هم درجه حرارت ډېر زیات وي. د یادې محکمې ویان سید مشتاق شاه مشال اړو ته وویل د موسمیاتو د محکمې په وینا په کراچۍ ښار کې تیره ورځ د کال د ټولو توده ورځ ریکارډ شوې ده. په کراچۍ ښار کې نن هم شپږ څلوېښت سانتي ګریډ درجه حرارت ګرمي ریکارډ شوې ده. بلخوا د ماحولیاتو د بدلون وزارت ویلي دي چې د تاو وهلو یا هیټ سټروک په علاماتو کې تبه، سردرد، باقی او د بهوشۍ د علاماتو په صورت کې دي سمدستي توګه ډاکټر سره رابطه وکړل شي. د یاد وزارت په وینا سپینګیری او ماشومان دي له کورونا د وتلو ډډه وکړي. طبي ماهر ډاکټر نوران افریدی وای چې کارکونکي یا مزدوران دي په دې ورځو کې د احتیاط کار واخلي او بیا د بدن لوندولو کوشش دي وکړي. په پاکستان کې د ګرمۍ لړۍ توند شوې ده. د چهارشنبې په ورځ د ټولو نه زیات درجه حرارت په مونږ دوړو، سیبی او بکر کې اته څلوېښت سانتي ګریډ ریکارډ شوی و. په خیبر پختونخوا کې په تېر یو اونۍ کې د ګرمۍ زیاتېدو وروسته شخصي سکولونو ته امر ورکړل شوی دی چې تعلیمي ادارې دي بندې کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دے ہلے
پیونی م بجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غگ
پا دو بجو
رورولی
پا دری نیمو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلور نیمو بجو
مشال لته تاسو غوږی کډمر دونکو د خبر پختونخوا سواد کې ک یو خوا فطری خاص دینو بل خوا د کلتوري او تاریخي په لوه هم ډیر اهمیت لري. دلته وسوم سلګونه کاله زاړه تعمیرونه ودانی اوسم موجود دي چې د دې سیمې د ولست د هنر او د ذوق اندازه ترې لګي. زموږ همکار نظام احمد خان د سواد د مټي جوړا کړي کې یو تاریخي جماعت ته ورغلی دي او ځای خلکو سره د دې جماعت په اړه خبرې کړي دي. راځي چې دې ته غوږ شو.
د سواد تحصیل مټی جوړی کړي د سلور سو کورنو یوستوې جماعت په اړه مقامی ولس وای چې د سلګونو کالو پخوانی دغه جماعت د کلی ولس په خپل لاسو جوړ کړي. جماعت کې د دیار او رنزره لرګي لګیدلی او په دغه لرګو بیا خایسته ګلکاری هم شوې ده. د جماعت خدمتګار اتیا کلن خایسته ګل وای چې د کلی ټول اوسیدونکو د جماعت زړې آبادی سره لوی مینه لري. د جوری کلی جماعت ځانګړتیا دا هم ده چې د پخوانی زمانه اوبو راوستو نظام پکې موجود دی. د جماعت په مینځ کې د تازه اوبو کوی د پخوانی زمانه یاد تازه کوي. کله چې بجلی او سرخه نه وه د هغې زمانه په ترس کوی څخه اوبو راوستو نظام پکې موجود دی. دې جماعت کې اوس بجلی او پنکې شته خو زړې نخې نښانې هم اولس ساتلې دي. زی یو مقامی تن جمیل احمد وای چې دغه جماعت د عبادت خانې سره سره د کلی د اولس د یووالي علامت هم دی.
دغه انګیټۍ لګېدل لوکل دلته لرګي راځي نو د ژبې دغه سهولت دی. خلک اودسو کې دلنه ګرم ځای کې مونځو نو ګرموالی موشي عبادت هم وشي. د ګرمۍ په لحاظ سره هم تاسو کتو کچا بادي ده نو خسته دا اوس بالکل هغه د هر موسم دی او د ګرمۍ هغه پیک ټایم دی. تاسو محسوسوئ ښه ښکلې فریش او نارمل شانتي موسم دی.
د جوری جماعت د کلی د میلمنو ځای هم دی. کلی ته چې څوک ناشنا ورشي نو په جمعات کې دیره شي. د چارسدې سره تعلق لرونکی محب الله وایي چې زه او زما ملګري دغه سیمې باغونو کې کار کوو او د غرمې خوب دې جمعات کې کوو. ډېر یخ او پرسکون دی.
پخوانی جمعات ته سړی ډېر ښه لګي. ډېر ښکلی کار پکې شوی. آبادی پخوانی آبادی ټول لرګو مرګو مزیدار خوب د پاره ډېر سټ ځای دی. خوب پکې سړی کې مونځ پکې عبادت پکې کې سبق پکې وایي.
د سواد جوری پخوانی جماعت په اړه زی ولس وای دغه جماعت د کلی ټول خلک خپل د شریک ځای غنی او چکه هم پکې د مرمت یا صفای کار پیخی د کلی خلک په ګډه خصمانه کوي. نو ځکه تر دې دمه ودان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال لري ته تاسو غوږی خدماتونکو د خبرونې د پښه په تر رسولو رسیدلی په اخر کې درته د ورځې پاړه یو غدر کو معلومات درکو. اوس د ورځې ځانګړې نړۍ دا د ورځې موضوع بس هو د بحث وخم راغره دي. نن موضوع دا چې په ورځې کې بد رد ویل تاو تاریخواله کول او یا هم جنگ کول څنګه عمل دي او په څو ډول ورځې دار خلک لدی کارونو منه کړل شوی دي. پدې اړه د پښاجا کې د مذهبي امور او د دینی وزارت لار خود مفتي ذاکر الله سره ذاکر الله معلومات راکوي.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې روژه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاو تریخوالي په مقابل کې د جنگ و جدل او د سخدریزی په مقابل کې څه رول لوبوي. مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوږو ارشادات ته مراجعه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصوم جنۃ روزه د سفر او د ډال حیثیت لري. فاذا کان یوم صوم احدکم کله چې ستاسو نه د یو کس د روزې ورځی فلا یصخب هغه د شور نه کوي، هغه د جنگ و جدل نه کوي، هغه د کنځاوې نه کوي، هغه د خلکو ترد او بد نه وایي، ولا یرفث او هغه د جنسی خبرې نه کوي. فإن سابه أحد أو قاتله كچرتا کنزلی ورته وکړلی چا بدر دی سپک سپور ورته ویلی او یای ور سره جنگ وک قتال و مقاتله وکړلا نور رادار سړی د خپل روزی ته وګوري او هغه دی ورته د کنزل جواب نه ورکي، هغه دی ورته کنزل نه کوي او هغه دی ور سره جنگ هم نه کوي. د دې حدیث مبارکنه معلومیږي چ عام انسان او یو روژدار سره ډیر فرق لري. د روژدار په اعمالو کې باید فرق راشي، داغه په اخلاقو کې باید فرق راشي. قبل سره جنگ کوي دا باید نرمي وکي. په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی ولا یجهل او جهالت دین کوي، د جهالت وړ کارونه دین کوي، داسې کارونه دین کوي چې خلک وایي چې دا تعلیم یافتہ عالم او پوی انسان نه بلکې او جاهل انسان دی. دې سره د ټولنې احساس نشته دی او دا په ټولنه باندې زړسوی نه لري. نو داسې اعمال انجام کول چې بیرحمی، ظلم، استبداد او مسلمانانو ته نقصان رسول ورسه خبری خې، دا ټول اعمال په روژه کې ممنوع دي. د روژه دار انسان خاصیت دا نه دی. نو کوم انسان چې روژه لري هغه باید صحیح روژه دار شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به، کوم انسان چې د دروغ او د ظلم زیاتی وینا او د ظلم زیاتی عمل پرې نه دی پروژه کې، الله تعالی ته د روژه هیڅ ضرورت او حاجت نشتا.
قدم رودن کو هم دې سره د مشال رادیو خبرونه د پښه بوت رسول سو شپې پاتې دي چې پکې بشیر وخت یو ځل بیا وار ورکو چې خبرونه لنډیز باندې کړي. نن د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د عین په ترمیمی بل کې لاسلیک کولو سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. د پاکستان بهرنو چارو وزیر خرم د سګیر نن په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې د امریکای سره یې اړیکې مخ په کېدو دي، خو لا هم ډیر کار ته ضرورت دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې روانه جګړه د هیچا په ګټه نه ده او دوی غواړي چې هلته منراشي.
نن په پېښور کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو یوه مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې دوه ورځې مخکې وژل شوي د سیکانو یو مشر چرنجیت سنگ قاتلین دی ونیول شي. چرنجیت سنگ نامعلوم وسلوالو تېر ورځ په پېښور کې وژلی و. د شمالي وزیرستان انتظامی یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا په د تخیلو کې یوه چاودنه کې د پاکستان درې پوځیان وژل شوي او دوه نورې ټپي شوي دي. دا چاودنه په سړک کې د خخکړې شوي بم له وجې شوې ده. تر اوسه کومه وسله ډلې ذمواري نه ده اخیستې. د افغانستان د دفاع وزارت یو بیان محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ کمانډو ځواکونو تېره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو په دوو مرکزونو عملیات کړي او 103 بندیانې تې خوشي کړي دي چې 15 مېرمنې او 3 ماشومان پکې شامل دي. دغه په وینا طالبانو د بیلابیلو ولایتونو د کسان د حکومت سره د همکارۍ په تور نیولي وو. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي ځینې طالبان د امن په خبرو کې دلچسپي ښیي. هغه د مې په درشمه خبر لاندې ویل د طالبانو د منځنۍ او لوړې کچې مشرانو سره خبر روان دي، خو په دې اړه نور تفصیل ذکر نشي ورکولی چې دا رابطې پټې دي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره وکتل. نوموړی د امریکایي او شمالي کوریا ولسمشرانو ترمنځ د ممکنه ملاقات مخکې دغه هیواد ته رسیدلی دی.
قدرمن حضور کو همدې سره خپل قربګ ولیاز د خبرونو ویاند بشیر غواخ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار له تاسو اجازه غوړو. سبا بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شینو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خامخا ملري خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.